السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 3 بجې دي په دې غړی کې زه منور شاستا سو قربایم او خبرونه بدرته مجید بابر وای په دې غړی کې تاسو لپاره کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه لرو او په اخیری برخه کې یې هفتواره خبرونه روخانه مستقبل هم اوریدل شي خو راځي چې اول د مجید بابر نه د دې سات خبرونه واغو
پاکستان د سعودي عربستان لخوا د اسلامي هیوادونو په ګډ ځواک کې د شاملېدو پخلی کړی دی. د افغانستان د کورنی امنیت چارواکو د کندهار په هوایي ډګر د برید یو شمېر لاملونه په ګوته کړي دي. امریکا او روس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته نوی قرارداد وړاندې کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت د سعودي عربستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد د څلورو دیرشو اسلامي هیوادونو په ګډ ځواک کې د دغه هیواد شاملېدو پخلی کړی دی. د یاد وزارت ویان قاضي خلیل الله نن په خپل هفتوار بریفینګ کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دوی او موږ دغه اختلاف برخه یو، موږ د دې اختلاف ته جوړېدو هرکلی کوو او پرېکنده دغه اختلاف کې شامل یو، خو په دغه اختلاف کې به زموږ د رول او برخې په اړه وروسته فیصله کوو. د تېرې نهې په ورځ د سعودي عربستان د دفاع وزیر خبریالانو سره په خبرو کې د دغه اختلاف جوړېدو خبره کړې وه چې پکې د ترکیې، ملایشیا او پاکستان په ګډون څلور دېرش نور اسلامي هیوادونه شامل دي. د دغه اختلاف سردر دفتر به په ریاض کې وي او په لیبیا، مصر، عراق او افغانستان کې به د ترهګرو پر ضد هدفي عملیات کوي. د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو کورنو د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د شهدا فورم په نامه د یادو کورنو غورزنګ دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په هغه غونډه کې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پېښې د یو کال پوره کېدو په اړه جوړه کړې وه. د شهدا فورم مشر فضل خان اډوکیټ له غونډې وروسته مشال لیډ ته وویل مرکزي او صوبایي حکومت دوی ته د انصاف ورکولو لپاره اړین ګامونه نه دي اخیستي.
کال تیرېدونه پسم د دې ماشومانو د وینې تپوس چا نه دی کړی. څو څه پورې نه جوډیشل کمیشن قائم شوی دی، نه ایف آی آر درج کړی شوی دی او نه مجرمان نیولې شوی دی او نه سزا ورکړې شوی دی خلکو ته. دا زموږ بنیادی مطالبه وه او ځکه موږ احتجاج کړو. موږ دینه مخکې هم څو تقریبات شوي چې کوم باندې موږ باندې بندیز لګولې دی، پابندي لګولې ده چې موږ هغې ته نشو راتلی. ولې چې موږ سوال کوو، موږ تپوس کوو د خپلو بچو د وینو.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر او د واکمن تحریک انصاف مخکښ اسد قیصر ویلي چې د شهدا فورم د غوښتنې پر مخ وړلو لپاره به د ټولو ګوندونو یوه کمیټه جوړوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوسټ تر دې وړاندې ویلي وو چې د پېښور په سکول برید کې ککړو ځینو کسانو ته یې پانسه ورکړی دي. د پاکستان د سند صوبایي اسمبلی په کراچۍ کې د رینجر ځواک ته په ورکړل شویو اختیاراتو کې کمی کړی دی، خو د هغوی د فعالیت موده یې تر یو کال پورې غځولې ده. په کراچۍ کې د رینجر ځواک د ګمارلو هدف د ترهګرو او تشدد کوونکو مجرمانو په نښه کول دي. دا پریکړه د اسمبلی په غونډه کې د رایې اچونې له لارې شوې ده. د نوې پریکړې له مخه رینجر ځواک اوس یوازې په هدفي وژنو، کلنګ اخیستنې، د پیسو لپاره تښتونې او فرقوي وژنو کې مشکوک کسان نیولی شي. د رینجر ځواک په دې ستاینه کېږي چې په 2015 کال کې په کراچۍ کې د لای تر ډېره حده کمه کړې ده، خو پر دې ځواکونو دا تورونه هم لګول کېږي چې ماورا عدالت وجنې کوي او د اپوزیشن فعالان په نښه کوي. د پاکستان په سینټ کې د مالی چارو په اړه قائمه کمیټې پر حکومت نیوکې کړې دي چې د نوو ټکسونو له لارې پر ولس نور بوج اچولی دی. یادې کمیټې دا نیوکې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سینټ غونډې پر مهال کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د نوو ټکسونو پریکړه بیرته واخلي. د یادې کمیټې مشر سلیم مانډوی والا ویلي چې حکومت د مارشل لا غوندې د پارلیمنت له سلا مشورې پرته په خپل سر پریکړې کوي. بل پلو د پاکستان د آمدن د وفاقي ادارې مشر نثار محمد خان ویلي چې دوی دا نوي ټکسونه پر روان مالي کال کې د آمدن د کمی پوره کولو لپاره لګولي دي. تر دې وړاندې د پېښور او کوټې په ګډون د ملک په یو شمېر ښارونو کې د دې نوو ټکسونو پر ضد احتجاجونه هم شوي وو. د افغانستان د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله هلته د اف ام راډیو له لارې د ځان لپاره تبلیغات کوي. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ذبیح الله زمری وایي یا د وسلواله ډله غواړي له دې لارې خپلو لیکو ته د خلکو د راغبولو او شاملولو لپاره کار وکړي. دی وایي ولایتي اداره باید د دې تبلیغاتو مخه ونیسي. د ننګرهار ولایتي اداره هم دا مني چې دغې وسلواله ډلې په دې ولایت کې د یو اف ام راډیو له لارې نشریات پیل کړي. د والي ویان عطاالله خوګیاڼی وایي دغه راډیو د پولې اخوا نشریات کوي او د مخنیوي په خاطر یې په ننګرهار کې له پاکستاني کونسلګرۍ لخوا رسمي غوښتنه هم کړې ده. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیشن پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تیر اونۍ د برید جاج اخیستی دی. یاد پلاوی د چهارشنبې په ورځ ناوخته د هغې پیښې د څېړنو په اړه وویل، د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او په هوایي ډګر کې دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفانو برید ته زمینه برابره کړې ده. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیشن یو غړي په ژواک خبري اجانس ته د خبرو پر مهال په استخباراتي کړو هم نیوکې کړي دي چې د دې برید په اړه یې له مخه معلومات نه لرل. د کندهار په هوایي ډګر تېر اونۍ د وسلوالو په برید کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 50 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي وو. د دې برید په اړه د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیشن څېړنې لا نه دي بشپړې شوي. امریکا او روس په ګډه پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد یو نوی قرارداد وړاندې کړي. د دې قرارداد هدف دا دی چې د دغې وسلوالې ډلې د مالي چارو په نښه کولو لپاره فشار لا زیات کړل شي. د ترهګرۍ او مالي چارو په اړه د امریکا لوړ پوړې استخباراتي چارواکي ایډم جی زوبین ویلي چې دا قرارداد به له ترهګرو سره مرستې په پوره توګه جرم وګرځوي. د ویلي چې یاد قرارداد داسې دی لکه د 11 سپتمبر تر پیښو وروستو چې د القاعده شبکې د په نښه کولو لپاره وړاندې شوی و. نوموړی ویلي چې د شام او عراق په پراخو سیمو کې واکمنه اسلامي دولت ډله هر کال د تیل او ګیس خرڅولو له لارې شاوخوا $1,000,000,000 ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د شاملو هیوادونو د مالي چارو وزیران نن په نیویارک کې د دغې ډلې پر ضد د دې نوي قرارداد په اړه بحث کوي. د مشال د خبرونو پای او اوس د موسم حال او د کرنټ شو بای سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.06 روپۍ/$0.10 اغستل کیږي او په 1.06 روپۍ/$0.50 خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ/$0.10 او په 1.48 روپۍ/$0.50. یو پاونډ په 1.95 روپۍ/$0.50 او په 1.76 روپۍ/$0.50. د متحده عرب امارات درهم په 23.95 روپۍ/$0.95 او په 9.10 روپۍ/$0.10. د سعودي عرب ریال په 23.45 روپۍ/$0.50 او په 23.45 روپۍ/$0.50. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ/$0.50 او په 1.68 روپۍ/$0.50. او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 272 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، بنو کې 4 او 19 او کوټه کې به کم نه کم -1 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو نامو خبرونه د کرنسی بای او موسم حال واورید. په روانه غړی کې به د غریپورټونه واورید. د پیښور په آرمی پبلک سکول کې تیر کال د وژل شوو ماشومانو بیاندې پلاران وایي حکومت یې اوس په دې لړ کې جوړو کړی شوو مراسمو ته هم نه ورغواړي.
زمونږ دینه مخکې هم څو تقریبات شوي چې کوم باندې مونږ باندې بندیز لګولی دی، پابندي لګولې ده چې مونږ هغې ته نشو راتلی. ولې چې مونږ سوال کوو، مونږ تپوس کوو د خپلو بچو د وینو.
د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان کې په دې وروستیو کې زیاتره ترهګرو ته نه بلکې عامو جرمونو کې ککړو کسانو ته پانسیانې ورکړل شوي دي. د نهو ورځو د مظاهرو نه پس د قبایلي سیمو استادانو خپل احتجاج ختم کړی. وایي د سیفران وزیر یې مطالبې منلې دي.
یما د اپګریډیشن 99% په زبان جنرال عبدالقادر دا حل شو. پوته شو د ما نورې مسلې لکه ما سینیارټي مست ده، نو سینیارټي متعلق دوی زموږ سره پرامیس کړی دی.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د دې غړی په دویمه نیمایي کې به روښانه مستقبل پروګرام کې واورئ چې جرمني ته په سکالرشپ د اعلی تعلیم لپاره تللی یو ځوان وایي که څوک په اول کوشش کې بریالي نشي نو مایوسه کېږي دی نه.
ما خپل یو ځل مې اپلای کړنی وکړې درې څلور یونیورسټیانو ته، نو ایډمیشن نه شو ملاو. نو دوهم ځل مې بیا لږ کوشش ورته وکړو، بیا چې مې اپلای وکړو بیا دلته د یونیورسټي اور ایډمیشن لیټر راولېږلو.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اورنی ریپورت ته. پرون په پېښور آرمی پبلک سکول د وسلوال برید یو کال پوره شو، یعنی یو کال وړاندې په 14 دسمبر باندې په دغه سکول خونړی برید شوی و. دې لړ کې پرون دستوري شوی دی چې پکې اعلی حکومتي او پوځي چارواکو ګډون کړی دی. په دغه لړ کې یو په د پېښور په یو لایبرری کې یو غونډه جوړه شوې وه چې پکې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ګډون کوو، خو د وجل شو ماشومانو میندو پلارانو الته کې احتجاج شروع کو او دغه لوجې دغه غونډه ګډوډه شوې وه. دغه میندې پلاران سوای په دې حقله تفصیل او روز موږ د خبریال غلام غوث رپورت کې.
تیر مازیګر د صوبایي حکومت د سوري لاندې په ارکایو لایبرری کې ترسره شوی دستوره کې هغه مهال ګډوډې رامنځته شو کله چې د ای پی ایس د وجل شوي ماشومانو پلرونو د تحریک انصاف د مشر عمران خان د تقریر پر مهال په احتجاج شو. خود پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د شوادا پورم مشرانو له د خپل غوښتنو د وړاندې کولو موقع ورکړه او هغوی د ځان سره په سټیج کې نول. د شوادا پورم مشر فضل خان ایډوکیټ د دستوري ته په خپل وینا کې وویل چې هغوی د مرکزی او صوبایي حکومت د ګامونو نه مطمئن نه دي او په تیر یو کال کې د هغوی د غوښتنو په لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. او فضل خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل
کال تیر ورځې پسم د دې ماشومانو د وینې تپوس چانه دې کړي څو سپورې نه جوډیشل کمیشن قائم شوه دي، نه اف آی آر درج کړ شوی دي او نه مجرمان نیول شوی دي او نه سزا ورکړی شوی دي خلکو ته. دا زمونږ بنیادی مطالبه وا او ځکه مونږ احتجاج کړو. سار چې کوم تقریبا هغه ته اپروچ زمونږ نه و، زمونږ دینه مخکم سو تقریبا شوی چې کوم باندې مونږ باندې بندیز لګولې دي، پابندی لګولې ده چې مونږ هغه ته نشو راتلی ولې چې مونږ سوال کوو. مونږ تپوس کوو د خپل بچو د وینو
د شهدا پورم د احتجاج او د یاد ټولنې د مشر د تقریر وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ای پی ایس د وجل شوي ماشومانو په نوم د یو پوهنتون جوړولو اعلان وکړو. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې تر ټولو اول به هغوی د ترګرۍ مقابله کوي. مونږه په ګډه د ترګرۍ مقابله پکار ده چې څوک ماشومان په داسې ډول او په بې دردۍ او بې حسۍ سره وژلی شي نو مونږ خو اول نور هر څه پرېښودل پکار دي او د ترګرو په ختمولو بوخت کېدل پکار دي. او زمونږ نه چې ستاسې لپاره څه کېدلی شي نو مونږ به یې کوو. د آرمی پبلک سکول د پیخي د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو د غوښتنې په لړ کې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د غونډې ته په خپله وینا کې اعلان وکړو چې د دې لپاره به په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمله یو پارلماني کمیټي جوړوي او هغه کمیټي به د شوادا پورم د غوښتنو په لړ کې خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږي. د انساني حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف نه یو خط لارې غوښتنه کړې ده چې په ملک کې د پانسیانو په سزا باندې عمل درآمد ودرولی شي. او دغه یادو تنظیمونو ویلي دي چې د دغه پانسیانو د سزا لوجې ټولنه کې تاوتریخواله را پیدا کیږي. په دې حق نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله را کوي.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیمونو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ د وزیر اعظم نواز شریف په نوم لیکلي خط کې ویلي دي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته تر دې دمه د 300 نه زیات کسان اعدام کړي شو چې پکې زیاتره مجرمان د ترهګرۍ په جرمونو کې ککړ نه وو. یا تنظیمونه وایي چې په دومره زیات شمیر کې د پانسیانې ورکولو له وجې پاکستان په روان کال کې د مرګ سزا ورکوونکو درې لویو ملکونو کې شامل شوی دی. نو د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې تر څو یې د مرګ سزا نه وي ختمه کړي نو تر هغې دې په زندانونو کې د یادې سزا په انتظار کې قید مجرمانو په سزاګانو عمل درآمد وځنډوي. د ذکر دا چې د یو بل غیر سرکاري تنظیم جسټس پاکستان پروجیکټ تر مخه چې په تیر یو کال کې کوم کسان ادام کړی شو، نو پکې صرف 3 کسان داسې وو چې ورته د ترهګرۍ په پیښو کې په ککړتیا د مرګ سزا ورکړی شوه. مشال ریډیو چې کله د مرګ د سزاګانو په حق له داخله وزارت سره تماس ونیولو، نو د یاد وزارت یو چارواکي وویل چې دا فیصله خو وفاقي حکومت د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر لاندې کړې ده. په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی یو مشر کامران عارف وایي،
زمونږ چې کوم عدالتي نظام دی هغه د دې ضمانت نه ورکوي چې مونږ مجرمانو ته پانسي ورکوو. دې کې ډېرې زیاتې مسلې دي زمونږ په عدالتي سیستم کې. زمونږ پولیس انویسټیګیشن دې برابر نه دی چې هغې نه مونږ دا تسلی وکړو چې کوم ایویډنس راغلی دی دا دومره مناسب دی چې دومره سنگین سزا ورکړی شي. پاکستان دنیا واحد ملک نه دی چې کوم کې ټیروریزم کیسز کیږي یا پکې دا نور سیریس کیسونه کیږي. دا کتلې شوي دي باقي دنیا کې هم چې چرته سزا موت نشته، هلته کې جرمونو سنگین نوعیت هم نه دی او هلته کې کرائم ریټ هم راغورځیږي.
خو د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي چې د مرګ سزاګانو له وجې په ملک کې د ترهګرۍ پیښو سره سره د جرمونو په شرح کې هم کموالی راغلی دی.
مختلف جرمونو کې پانسیانې ورکړی کیږي. د هغې یو اثر خو دا وشو چې چا کوم جرم کړی وو هغې ته د هغې سزا ملاو شوه. او جرمونو کې تاسو لیدلی دی په هغې کې هغه نمونه دماکي، هغه نمونه تختول او هغه نمونه چې کوم وړاندې به قتل غارت کېده په هغې کې 40-50% کمی راغلی دی. دویم خبره دا وشوه چې د پاره څوک جرم کړی د هغه لپاره هم دی چېرې زمانه وړاندې چا جرم کړی دی هغه ته سزا ملاو شوه او عقوبت سزا به ماته ملاوېږي.
یاد دې وي چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نېټه په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د طالب وسلوالو د حملې وروستو حکومت د مرګ په سزاګانو بندیز ختم کړو. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان تر مخه چې دا وخت د ملک په مختلفو زندانونو کې د 2500 نه زیات داسې قیدیان موجود دي چې ورته د مرګ سزا اورولې شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم په دې ورستیو کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو پارلماني کمیټه جوړه کړې ده چې مشري یې د سرحداتو او ریاستي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ کوي. نوموړي په دې ورستیو کې ویلي دي چې یاده کمیټه به په 2-3 میاشتو کې خپل وړاندیزونه راوړي او دغه سلسله کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو دا راز د قبایلی سیمو د مستقبل په اړه به بیا خبرې کوي. خو د جنوبي وزیرستان خلک بیا وایي چې دوی د دغه اصلاحاتو ډیر زیات انتظار کوي او په کار دي چې په دې نور هم توندي وشي. د سلام محسود ریپورت کې تفصیل اورو.
سمو دا کېږي چې د پاکستان وزیر اعظم په قبایلي سیمه کې د بدلون او اصلاحاتو د پاره یو 15 کمیټه جوړه کړې ده. د ریاستونو او قبایلي سیمه وفاقي وزیر قادر بلوچ په مطابق د دغه کمیټه تر اوسه پورې 2 غونډې هم شوې دي. په دغه باره کې د سولي پښتونخوا قبایلون سیل تامل لري. آیا د دغه کمیټه سفارشات به عملي او یا به د مخشه پسې تشتر کاغذونو فائلونو پورې محدود پاتې شي؟ بادام گل مسعود ویایی، سردار جمال الدین شمن خیل ویایی چې میجا اول امن او خپلو کورونو ته بیرته رژدول غواړو، بیا به په نورو خبر
پاکستان واحد
د سولی وزیرستان مانا و سدون کای مخشنای سفیر ایاز وزیر چرای لاری واروی زنه
دغه کمیټه خو بیک گراوند کو کور نو دا ٹی جی آئی ایس ٹی آر چا کوم یو بیان راغله او چې نیشنل الیکشن پلان باندې کار نکړي، خاص کر فاتا ذکر کړو چې فاتا ریفارم نو شو نو هغه نا بعد بیا دا فاطمہ معاملہ گرم شو از موں ممبرانو اسمبلی کے بل واچاو نو بیا پرائم منسٹر پک دا کمیٹی جوڑا کر نو معلومی کی خدا سے جدا وار بعد تے تھے کمیٹا سفارشات سر تو زکا ور اسی تے فوج ہم واڑی تے فاطمہ تا کر کی تھا ریفارم فاطمہ کی اوشی او سول حکومت ہم واڑی فاطمہ ریفارم ضروری دی کو دے فاطمہ دخل کو دے پختن سارا چا خلق تے پختن دا فیصلہ او کی حکومت نہ دے ور کی نہ کے دا چا حکومت فیصلہ او کی پخل کے سورا
یادا دیوی چھ دے کمیٹی غڑی قادر بلوچ دا ہا ویلی دی چھ دے قبائلانو سارا دے مشورے مسلط نہ دے ورس تے دوی با دے کمیٹی سفارشات دے منظورائی دے پارا قومی اسمبلی تا ہم اخشے کوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
پرون په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو استادانو خپل نه ورځنی احتجاج سر ته ورسوه او پریس کانفرنس یې وکړ. ویل چې حکومت د دوی مطالبې منلې دي نو ځکه دوی خپل احتجاج سر ته رسوي. دغه مطالبو کې د دوی د ټولو نه غټه د ترقۍ مطالبه وه. دې غونډې ته د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر هم ورغلی دی او دا رپورټ یې په برابر کړی.
د شروع په مازیګر د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د خبري غونډې دوران د الفاټا ټیچرز ایسوسیشن صدر خان مالک محسود د لسو ورځو وروسته د خپل احتجاجي درنې ختمولو اعلان وکړو. هغوی ویل چې حکومت ورسره لوز وکړو چې د فاټا استادانو جایز حقونه به پوره کولی شي چې پکې اپګریډیشن، سینیارټي، د ځوانانو برتۍ لپاره انټرویو ګانې کول، ټیچنګ الاونس او کوټا شامل ده. د استادانو په وینا چې د خپل حقونو لپاره دوی له تیرو دریو کالو راهیسې کوششونه او احتجاجونه شروع کړي وو خو فاټا سیکرټریټ وفاقي حکومت ورته هیڅ توجه نه ورکوله په کومه چې دوی په اسلام آباد کې په احتجاج کولو مجبور شو. له مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا ټیچرز ایسوسیشن صدر خان مالک محسود وی چې حکومت وی سره دوی د مسلو د حل لوس کړی دی او الن سات وی مطمئنه دي خو که د دوی مسلې حل نه کړی شوي نو یو وار به بیا په احتجاج لاس پوری کوي.
یما والا چې کومه بنیادی مسله وه اپګریډیشن نو هغه باندې پریزیډنٹ آف پاکستان چندن سبا دے غا چیئرمین دے غا سینٹ رضا ربانی چونکہ پریزیڈنٹ ونا اور یہ غیسرا ٹولے اختیار ہو یہ ما دے اپگریڈیشن 99% بزبان جنرل عبدالقادر دا حل شوا پوتے شوی دے ما نور مسئلے لکھ ما سینیارٹی مست دا نو سینیارٹی متعلق دوی دے موسرا پرامیس کڑے دے.
کلیچ مشال ریڈیو پہ احتجاج کی موجود دا الفاٹ سیاسی اتحاد پریس سیکرٹری نثار مومن نہ تپوس وکڑو چی دا دی مسئلے سوگ ذمہ وار دی چی نن دا خلق اسلام آباد تا راو رسیدل نو هغه وی
دا کې زمنګ د پارلیمنٹرین هم کمزوري کې دي شي خو د دې ټولو نه زیاته کمزوري زمنګ د فاټا سیکریټ دا او د گورنر سیکریټ دا ځکه چې هغه ولی دومره کان دي او دومره به خبره دي چې دا خلک دلته راورسې اسلام آباد کې کېنا سلو د خپل مسایلو لپاره دلته आवाज اوچت کو.
همداشان د متحده قبایلی پارټي وایس چیئرمین ملک حبیب نور په دې اړه وی
د وټی چرانو ته ز سپیشل سلوټ پېښ کوم صدوق احمد دوه کو دو دلته راغلو درنه ورکا او د فاټا پارلیمنٹری نے پدیشی بنے مجبور کو سغا ٹیچرانو ته راغللو خپل کوم جائز مطالبه وی اغه ور باندې اومنلې. ان شاء الله ادا ودا خو بزکه پوره کیږي چې د دې بحثیت یو پریزیدنت سغا قائم مقام پریزیدنت ربانی صاحب اغه د دې باور رکړې دی مونږ ته کچری د نوټیفیکیشن دی و نکو نو ان شاء الله دویم احتجاج درنه به متحده قبال پارٹی ورکی اغه به د پارلیمنٹ مخه ته وی
یاد دی چې دی استادانو د حکومت نه ذمہ وار کوختو په کومه چې د پارلیمان غړو د دوی ذمہ واری واغستا.
د قبایلی سیمو د استادانو حال مو اوریده. بلخوا په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او نیمو قبایلی سیمو کې د نن نه د پولیو خلاف درې ورځنی مهم شروع شوی چې پکې بخوا او شاش پک شپېته لکه ماشومانو ته په ټینګ امنیت کې د پولیسو ساسکي ورکول کیږي. د لړ کې به په قبایلی سیمو کې پوز اف سی او ځای مشران هم په دې کمپاین کې برخه اخلي. د پیښور نه د شبیر احمد جان رپورټ کې یې نور تفصیل اورو.
د فاټا سیکریټ د مطبوعاتو څانګې یو چارواکي عقیل خان مشال لیډو ته وویل چې ټوله قبایلی سیمه چې پکې اوه جنسې او شپږ افر علاقې دي پکې دننه د پولیو ضد کمپین شروع شوی دی او دې کې به د نه نیم لکو نه سیوا ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د دوی په وینا په قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو کې د دغه کمپین لپاره د درې زرو نه سیوا ټیمونه جوړ کړي شوي دي چې سبا په مخصوص ځایونو کې ناست وي او سبا کور په کور ګرځي او ماشومانو ته به دغه څاڅکي ورکوي. دې نه علاوه قبایلی سیمو ته راننوتونکي او د دغه ځای نه تونکي لارو باندې به هم تر 15 کالو پورې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. عقیل خان زیاته کړه چې د پولیو څاڅکي ورکونکو غوړو امنیت لپاره به د ایف سی او د پوز مرستې دوی سره ترلاسه وي.
مخصوص علاقے دی نور فاٹا او ایف آر کے خود مشکلات بیات نہیں دی خدا بازی نیم علاقے دی چی کم کم زمینوں کے چکے دا مشکلات رائزی پولیو ٹیموں تا اگے زمینوں کے چکم دونوں ملٹری او پیرا ملٹری فورسز چ نو منگلا سپورٹ را کئی
ہم دا غرن دا ثوابے زلین علاوہ چرتا چی سور زڑلان دے دا پولیو دا مخنیوی ادارے او ڈاکٹر وجل شو دا ٹول خیبر پختونخوا پسلیو اشتزلو کے نن دا روزنے کمپین پیل شو چی پکے بخوشا 1550 لک ماشومان تا دا پولیو زد دا غساس کی ورکول کی گی خیبر پختونخوا کے دا پولیو زد دا کمپین لپاره ټاکل شوی ډاکټر رحیم خټک مشال لیډو ته ویل چې ردی کمپین لپاره شپږ زره ټیمونه په ټوله صوبه کې جوړ کې شوی دي چې پکې 14 ټیم زره با کور په کور ګرځي او نور با اسپیتالونو کې د صحت مرکزونو کې په دبسونو او لارو اړو کې ماشومان ته د پولیو زد ساس کی ورکوي
نن نن کمپین شروع کیږي د پولیو په حواله سره لازمنګ شوبې 25 اضلاع چې په دې کې 24 اضلاع کې نن کمپین شروع شو ثوابه کمپین چې هغه به یو هفته لسوځه بس شروع کیږي د دې مهم د لپاره زمونږ کوم هدف دی هغه 1550 لکه ماشومان دي چې چا عمرونه چې 15 کالونو کم دي دې کې به زمونږ سره تقریبا 14000 نه زیات ټیمونه چې ماشومان ته ساس کې ورکړي 14500 داسې ټیمان دي چې هغه به کور په کور ګرځي او ماشومان ته ساس کې ورکړي
د پام وړ ده چې د ای پی آی شمیرې تر مخه پاکستان کې سخت کال د پولیو 50 کیسونه مخه تر راغلي لري چې پکې 15 قبایلي سمو 15 خیبر پښتونخوا 11 سین صوبې 9 د بلوچستان او 1 د پنجاب صوبې نه دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال پنوم د دیو نه خبرونه کې د باس موضوع ده فیسبوک چې د لری خلک یو بل ته را نږدې کړل خو نږدې خلک لری کړل دا معنی تاسو لکه نه فیسبوک کاروي او څومره ملګری لري آیا د فیسبوک په ملګرو باور کیدی شي د فیسبوک خبرونه رښتیا وي که دروغ فیسبوک د وخت ضرورت دی که وخت ضایع کوي آیا د فیسبوک نه بغیر ژوند ممکن نه دی که د دې پوښتنو ځواب در سره وي په 00420211421 باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ د مشال په نوم خپرونه د هرې پنجشنبې او هر خالی په ورځ د 2 بجو خپرونه کې اوریدای شئ
د مشال په نوم خبرونه به هم اوري نیخ پنیغه خو پر روانه غړي کې د توړاندې کوو د دې غړي ځنې ریپورتونه سند صوبې حکومت نیم پوزي ځواک یا رینجر ته په دغه صوبه کې د پاتې کېدو موده د یو کال لپاره غزولې ده خو واک یې ورله محدود کړی دی بل اړخته د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه قرارداد په عدالت کې د چیلنج کولو اعلان کړی دی د کراچۍ نه زمونږ خبریال محمد عمران یې پاړه دا رپورٹ لري
په کراچۍ کې د وسلوالو هدفي وجنو په تخرو پر ضد د 28 میاشتو راسه روان عملیات جاری ساتلو لپاره د رینجرز بخار کې د ساتلو موده په سند اسمبلی کې د یو قرارداد د لارې د یو کال لپاره سیوا کړی شوی ولی په اسمبلی کې مخالفو ډلو د قرارداد پر ضد احتجاج کړی او د پیپلز ګوند لاړخه د کرپشن پټ ساتلو یو ګام بللې دی د پاکستان تحریک انصاف ویان دوا خان مشال ریډیو ته ویل چې هغوی غواړي چې د ښار نه هر قسمه جرم رینجرز ختم کړي ولی د صوبې واکمنه ګوند خپل هغه خلک بچ کول غواړي په چا چې د کرپشن تورونه دي
اطلاعات سیکرتر مولا بخش چانډیو وایي چې هغوی کله هم د رینجرز یا پولیسو په کردار شک نه دی کړی ولی اختیارات په آئینی طریقه ورکول غواړي مونږ کله هم د پورا عملیات دوران هیڅ یو کس هیڅ یو ذمہوار کس د رینجرز یا پولیسو په کاروایانو شک نه دی کړی پرون پر هم مونږ یقین کړی نن یې په هم کوو او را روان ورځو کې به دا یقین نور هم پوخ وي بل اړخته مطبوعاتي راپورونه دا هم وایي چې د کورنو چارو وزارت او رینجرز لخوا په دې قرارداد باندې تحفظات سرګند کړي شوي دي د ذکر ده چې په کراچۍ کې د رینجرز اسارې دو موده په 5 دسمبر ختم شوی او د کورنو چارو مرکزي وزیر چودري نثار علي خان سوسوارې په دې خبره زور راوړی چې کسوبه رینجرز نه غواړي نو واپس پر راوستلی شي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه پلندو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا دری سوش پیتا پنزل لزرا او سوش پیتا او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بندی صفا اوری دلیشا
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. په پښتونخوا کې درنګ شیبه کې د مازیګر درې نیمې بجې کیدونکې دي. د مجید بابر نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت د سعودي عربستان لپاره د ترهګرۍ پر ضد د څلور درشو اسلامي هیوادونو په ګډ ځواک کې دغه هیواد د شاملېدو پخلی کړی دی. په پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو کورنو د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د شهدا فورم په نامه د یادو کورنو غورځنګ دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په هغه غونډه کې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پېښې د یو کال پوره کېدو په اړه جوړه کړې وه. د پاکستان د سند صوبایي اسمبلۍ په کراچۍ کې د رینجر ځواک پورته شو اختیاراتو کې کمی کړی او د هغوی د فعالیت موده یې تر یو کال پورې غځولې ده. د پاکستان په سینټ کې د مالي چارو په اړه قائمه کمیټه په حکومت نیوکې کړې دي چې د نوو ټیکسونو له لارې یې پر ولس نور بوج اچولی دی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ټاپي پروژې لپاره د امنیتي تدابیرو نیول به افغانستان او د سیمې نور هیوادونه پوره نه کړي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې د ځپلو قوي اراده لري. دغه هیواد د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن مشالې روته وویل چې افغان فوجیان به د ننګرهار په هغو سیمو کې چې د وسلوالې ډلې خطر موجود دی عملیات وکړي او یا د ډله به له منځه یوسي. امریکا او روس په ګډه پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یو نوی قرارداد وړاندې کړي. د دې قرارداد هدف دا دی چې د داعش وسلوالې ډلې د مالي لارو چارو په نښه کولو لپاره فشار لا زیات کړل شي. ترکی وایي د هغې غورځول شوي روسي جنګي الوتکې تاوان بور نه کړي چې تېره میاشت ترکي هوایي ځواکونه د ترکیې او شام په سرحدي فضا کې ویشتي وه. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان تانجو ګیلکیج دا څرګندونې تېره ورځ له هغه وروسته کړي دي چې د روس د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکسی مشکوف د ترکیې وغوښتل چې د دې الوتکې تاوان ورکړي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته مجید بابر د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. په مو کلی چې پاکستانی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی او تاسو ته وړاندې کړي.
وحدت ورسپانې خپل اداریه شنګای تنظیم غونډه ته د وزیر اعظم په وینا لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سیمایز سلامتۍ د تحفظ، ترهګرۍ د مخنیوي او اقتصادي پرمختګ په اړه د شنګای مرستندوی تنظیم کردار ستایلې او دا یې د امن او خوشحالۍ لپاره مهم بللې. ورسپانې لیکي چې دا تنظیم په منځني او جنوبي اسیا کې د ثبات، امن، ترهګرۍ او توندلاریتوب د خاتمې او اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه زیات ارزښت لري او غړیتوب به یې پاکستان لپاره زیات ګټور ثابت شي. ورسپانه لیکي چې په داسې حال کې چې د سیمې زیاتره هیوادونه د ترهګرۍ، بدونوانۍ، قاچاق، بیروزګارۍ او غربت په شان ستونزو سره مخ دي، دا تنظیم د سیمې د هیوادونو یو بل ته پرانیزدې کولو او د پورته یادو شوو ستونزو د ممکنه حل راوستو کې مهم کردار ادا کولی شي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 دسمبر ټول قام د آرمی پبلک سکول پیښه کې د وژل شوو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې او په دې موقع د یاد سکول په پیښه کې د وژل شوو زده کوونکو میندو او پلارانو ته دا احساس ضرور وشو چې ټول ملک د دوی په غم کې شریک دي. ورسپانه لیکي چې د ملک سیاسي مشرولۍ په 14 دسمبر 2014 په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته رايوځي شو او په ملک کې د امن لپاره یې په ګډه سره په ګامونو پورته کولو اتفاق وکړو او د قومي اکشن پلان، خصوصي عدالتونو جوړولو او کراچۍ په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د هدفي کاروایانو په صورت کې په ملک کې تر ډېره حده د امنیت وضع ښه شوه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې سیاسي مشرولۍ له پکار دي چې ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد دې تر هغه وخته همداسې یو ځای وي چې تر څو د دې ملک نه په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمه ونه شي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر ایجنسۍ باړه تحصیل د فوج لخوا پولیټیکل انتظامیې ته حواله کول دا ښایي چې سیمه کې حالات په مکمله توګه معمول طرف ته راغلي دي او د باړې بازار کلاوېدو سره به د سیمې تاجران او کاروباري خلک یو ځل بیا خپل کاروبارونه شروع کړي. ورسپانه لیکي چې د باړې اولس، کاروباري خلک او پولیټیکل انتظامیې ته دې طرف ته جو ورکول پکار دي چې هغه کم عوامل وو چې لوجه یې په سیمه هغه خلکو قبضه وکړه چې پر ضد یې د اپریشن فیصله وشوله او ځایي اوسیدونکو خپل علاقې پرې خوده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه خپل یو لیکنه کې وایي د پېښور په آرمی پبلک سکول د تیر کال د وسلوال برید نه پس د پاکستان حکومت دې ته مجبور شو چې په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي. بلخوا د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپل یو لیکنه کې وایي په افغانستان کې د امریکا په مرسته پلي شویو پرمختیایي پروژو هغه رنګ چې لازم و نتیجې نه دي ورکړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د هرن بچان اورو.
د برتانوي ګارډین ورځپاڼې په لیکنه کې د کتونکو په حواله ویل شوی چې له هغې وروسته چې وسلوالو د تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید وکړ، پاکستان یو مخ بدل شو. تر برید وروسته حکومت د هیواد ټولو سکولونو ته وویل چې د خپل امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړي. حکومت مجرمانو ته د مرګ پر سزا لګول شوی عارضي بندیز لرې کړل او تر دې دمه یې تر 300 زیات مجرمان اعدام کړي دي. لیکنه وایي دا پر هغې سربیره وه چې د پاکستان له دغې کار سره ځینو غربي هیوادونو مخالفت وښود. په لیکنه کې د ځینو شنونکو په حواله ویل شوي چې د آرمی پبلک سکول برید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړل چې په هغه هیواد کې د فعالو وسلوالو پر ضد بې ساری اقدام وکړي. د پاکستان وزیر اعظم په ډاګه وویل چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر حکومتي پالیسي به نوره له منځه وړي. د ګارډین په لیکنه کې په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي 15 کلن ماشوم د مور خبره راغستل شوي چې ویلي دي د سکول د ماشومانو قربانیو رنګ راوړی دی. په پاکستان کې بمی چاودنې کېدل درېدلي او وسلوال له دغه هیواده تښتېدلي دي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه وایي په افغانستان کې د امریکا په پیسو د پرمختیایي پروژو عملي کولو تر شا هدف دا و چې د طالبانو پر ضد عملیاتو کې د عامو افغانانو ملاتړ ترلاسه کړل شي او هغوی ته وښودل شي چې که په کابل کې پر خپل حکومت باور وکړي نو زندګۍ به یې ښه شي. خود لیکنه تر مخه په افغانستان کې د دغو پرمختیایي پروژو د اغیزو په اړه شوي یوه وروستۍ سروې ښیي چې خبره سرچپه ده. کلیوالو افغانانو داسې انګیرلې چې د طالبانو له رضایت پرته ګنې د دغو ترقیاتي پروژو پر مخ وړل ناشونی دي او ځکه نو هغوی د افغان حکومت او یا هم امریکایانو پر ځای د وسلوالو طالبانو زیات پلویان دي. لیکنه د امریکایي پرمختیایي پروګرام د یوه پخواني مامور په حواله زیاتوي چې د افغانستان په یو شمېر اطرافي سیمو کې طالبان وخت په وخت پر دې بریالي شوي چې د دغو ترقیاتي پروژو پر عملي کوونکو خپلې غوښتنې ومني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د اسلامي دولت ډلې پر ضد په یوه مسوده بحث کوي چې په دغه مسوده کې دا موضوع وړاندې شوی چې څه ډول د اسلامي دولت ډلې د مالی سرچینو مخونی ول شي. روس وایي چې افغانستان کې داعش د پوډرو په سمګلینګ کې لاس لري. بلخوا ریپورټونه وایي چې یاد وسلواله ډله په عراق او شام کې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر د تیلو او ګیسو د خرڅ نه ترلاسه کوي. تفصیل د احمد شیبر پر ریپورت کې اورو.
ټاکل شوی ده چې نن د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غړو هیوادو د مالی وزیران په نیویارک کې غونډه وکړي او د امریکا او روسیې له لوري د داعش پر ضد وړاندې شوې مسوده وڅېړي. واشنگتن او ماسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. د دې مسودې خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. داعش په دې ولایت کې د ځینو راپورونو له مخې یوه راډیو هم فعاله کړې ده او له دې لارې تبلیغات کوي. جنرال کیمپل وایي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریې بهرني وسلوال یو ځای شوي دي او د افغانستان دننه داعش هڅې پیل کړي دي څو د سوریې او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. بل لور ته د داعش پر ضد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د وړاندې کېدونکې مسودې په اړه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د تروریزم او اقتصادي استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین وایي په دې مسوده کې به د تروریسانو تمویلول بشپړ جرم شي او لکه څنګه چې د 2001 کال د سپتمبر تر 13 وروسته د القاعده مالی سرچینې هدف وګرځېدي دا ځل به هم هغه ګام تعقیب شي. آدم زوبین زیاته کړه داعش په سوریې او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او هر کال د ګازو او تیلو د خرڅلاو له درکه شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د داعش د عوایدو په اړه تر اوسه داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې معلوم کړي چې دا ډله له کومو سرچینو څومره عواید لري، خو په عمومي ډول دا خبره کېږي چې تروریستي ډلې د مخدر موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د روسیې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې داعش له افغانستانه اروپا ته د هیروین په قاچاق کې لاس لري.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. راتلونکی کال یعنی 2018 کې به په امریکا کې ولسمشریز انتخابات کیږي چې پکې د ډیموکراتیک ګوند او داراز د ریپبلیکن ګوند غړي به برخه اخلي. په دغه لړ کې چې څومره امیدواران دي اول به د خپلې پارټۍ د امیدوارانو سره مقابله کوي او بیا به یو تن د ډیموکراتیک ګوند او یو د ریپبلیکن ګوند نه مقابلې تر وزي چې په اخره کې به پکې بیا یو د هیواد ولسمشر منتخب کیږي. د لړ کې پرون په دغه هیواد کې د امیدوارانو ترمنځ یو مناظره شوې ده چې ملالۍ بشیر یې تفصیل درکوي.
د راتلونکو 2018 کال د انتخاباتو لپاره د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ګوندونو 14 کاندیدانو په مناظره کې برخه واخیسته چې 2 ساعته دوام وکړ. لومړی پښتنه میلیارډر او تلویزیونی شخصیت ډونلډ ترامپ ته متوجه شو چې د هغو خبرو په اړه چې امریکا ته لننوتل څخه باید د مسلمانانو مخه ونیول سي. ترامپ د خپل هغو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا د خلکو د جلا کولو او یا هم دین مسأله نه ده بلکې د امنیت مسأله ده. د جرمني خبری اژانس د راپور لمخې ډونلډ ترامپ وویل چې د ولسمشر سي هر هغه مسلمان چې د اوباما د ولسمشری پر مهال امریکا ته ننوتلی دی هغه به بیرته وځي. ترامپ زیاته کړه چې د دسمبر په 2 د کالیفورنیا د سان برناردینو د حملې مخکې د غیر قانوني کډوالۍ په اړه خپل ژغ پورته کړی وو او هغه بحث چې په دې اړه اوس راپورته سو هغه وخت باید راپورته سوی وای. څارونکو په دې باور دي چې په کالیفورنیا کې هغه حمله چې پکښې 14 کسان وژل شول د یو امریکایي تبه مسلمان او د هغه د پاکستانی میرمنې لخوا ترسره شوې وه. دغه ښځه امریکا ته د نامزادۍ پر ویزه تللې وه چې خلکو ته اجازه ورکوي له خپلو امریکایي خوندانو یا میرمنو سره په امریکا کې و اوسي. ډونلډ ترامپ دا هم ویلي چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ باید یو دیوال جوړ شي چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. د جرمني خبری اژانس تر راپور لمخې ترامپ ویلي چې د کډوالۍ په اړه سخت دریځ لري او هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني توګه تللي باید بیرته ووزي او باید له قانوني طریقه بیرته امریکا ته ولاړ سي. د فلوریدا ایالت والی جیب بوش څو ځلې د مسلمانانو او کډوالو په اړه د ترامپ د نظریاتو مخالفت کړی دی. جیب بوش ویلي ترامپ ګډوډۍ رامنځته کوونکی کاندید دی او د ولسمشر په توګه به هم ګډوډۍ رامنځته کوي. د ټکساس ایالت سناتور ټیډ کروز او د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو هم پر یو شمیر ټکو له یو بل سره مخالفت وشود. روبیو وویل چې کروز درې ځلې د یو قانون پر خلاف رای ورکړه چې له مخې باید پوست مالی مرسته رسیدلې وای، خو کروز وویل چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د ده له سخت مخالفت سره مخامخ سي. په دې اړه هم کاندیدانو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې آیا امریکا باید د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم په چپه کولو کې برخه واخلي. د کروز په وینا که دا کار وسي اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د سوریې د حکومت ځای ونیسي او دا به د امریکا د ملي امنیت ګټو ته نور هم خطر پیش کړي.
د ملالۍ بشیر ریپورت مو واورېده. اوس درته هفتوار خبرونه روښانه مستقبل وړاندې کوو. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې به په جرمني کې د اعلی تعلیم لپاره د اسکالرشپ یا وظیفو په اړه تفصیل واورئ. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منورشاه نیکی پیرزونې او سلامونه قبول کړي. د امریکا او نورو غربي هیوادونو په سیر جرمني د خارجي زده کوونکو لپاره په زورګونو وظیفې یعنی سکالرشپونه ورکوي چې پکې یو د DA یعنی داد نومیږي. یاده اداره وخت په وخت په زورګونو وظیفې اعلانوي چې پکې پښتنو ځوانانو ته ډیره موقع ورکول کیږي. د داد نومې دا وظیفه په خاص توګه هغه هیوادونو او سیمو ته ډیره توجه ورکوي چې پکې ذهین ځوانانو ته د تعلیم سهولتونه کم وي. یاد سکالرشپ چې د 14 نه نیولې تر د ډاکټرۍ یعنی پی ایچ ډی پورې اعلی تعلیم مفت ورکوي. تاسو یې د انټرنیټ د لارې په DADA.DE باندې لټولی شئ. د انټرنیټ دا پته تاسو ته یو وار بیا وایم، DADA.DE. دا پانه په جرمن ژبه کې ده خو خی اړخته په سر کې د نورو ژبو سهولت هم ورکړی چې پکې تاسو انګلیش ته اوختلی شئ. دا وظیفه څنګه وي او یو تن یې څه ډول ترلاسه کولی شي؟ په جرمني کې مو د یو ځوان سره خبرې کړي. هغه وایي
زما نوم عمران الله خان دی او زه د پاکستان ډی آی خان علاقې هم سنې او ما چې ابتدائی تعلیم هلته ڈی آئی خان کې کړی دی. هغه نه پس مې انجینئرنګ پہ خبر نه کړی دا یو ٹی پہ خبر نه او هغه نه پس مې هلته پاکستان کې دوه کاله جاب وکړو او جاب نه پس چې دی بیا زه دلته جرمنی ته راغلم ماسټر لپاره. زما خار چې دی دا ویسټ جرمنی کې دی. د ده نوم دی ډویسبورګ او یونیورسټي چې ده دا هم په دې نوم ده ډویسبورګ ایس این یونیورسټیټ ورته وایي ده. او دا مطلب یو ټیکنیکل یونیورسټي خو نه ده یو جنرال یونیورسټي ده او خو بګه انجینئرینګ خپل ډیپارټمنټ دی.
عمران الله خان نه مو پوښتلی چې انجینئری یې په کومه برخه کې کړې او نوکری یې ولې پرېښوده. نوموړي وویل چې په ژوند کې اعلی مقام ته ځان رسول غواړي.
زما انجینئرینګ چې و دا الیکټریکل انجینئرینګ و اصل کې او الیکټریکل کې زما کمیونیکیشن سایډ و او کمیونیکیشن کې هم بیا هلته ما دوه کاله جاب کړی دی کمیونیکیشن انډسٹری کې پاکستان کې. نو هلته بس دا و چې جاب دومره زیات ښه نه و. جاب کې خواري زیاته وه پیسې لګې وې او سمخ کې لږ ولاړ هم دومره وګې نه وه. نو ما ویل چې پکې یو ماسټر هم وکړم او ماسټر ما هغه فیلډ دی الیکټریکل انجینئرینګ او په هغه کې کمیونیکیشن سایډ دی زما.
دا چې د نورو هیوادونو په مقابله کې جرمني ولې خوښ کړو؟ عمران الله خان وویل په دې هیواد کې د تعلیم په اړه ورته د وړاندې معلومات وو.
جرمني کې زما ورور هغه دلته ماسټر کوله چې کوم ټایم ما د فیصله وکړه چې زه دلته راځم. نو ما ورور هم دلته و هغه ما ته مطلب انفارمیشن یا معلومات دلته راکړل ټول چې دلته سبق څنګه دی او د سبق کوالټي څنګه ده څومره ښه دی څومره بد دی او کارونه مطلب دلته زیادي خو یو ټول نه غټ فیکٹر چې کوم دی ټول نه غټه خبره دا و چې دلته تعلیم کې پیسې نه لګي. نو مطلب مونږ لپاره پیسې زیاتې دي چې کوم یورپ او کې نور ځایونو کې چې انګلینڈ یا امریکا شو یا آسٹریلیا شو یا کوم ما ویل چې جرمنی خدا دلته لاړ شم.
عمران الله خان وایي چې جرمنی ته تګ لپاره اول د یونیورسټي نه د داخلي خط پکار وي او بیا د هغه خط په بنیاد باندې په اسلام آباد کې جرمن سفارتخانه کې د ویزې لپاره درخواست جمع کیږي. نو موړې زیاتوي چې جرمن ژبه د لړکی ډیر مرسته کوي.
مدمم دالار کړو مطلب ما خپل ول ما یونیورسټيانه ولیدې یوزل مې اپلای غنیو کې درې سلور یونیورسټيانه ده نو ایڈمیشن نشو ملاو. نو دوام زل میں بیا لگ کوشش ورتو کو بیا چی میں اپلائیو کو بیا دلتا دے یونیورسٹی اور ایڈمیشن لیٹر رہو لے گلو. دلتا کورس باندے دا ڈیپینڈ کئی چی تاسو کم کورس کے داخل کوئی کنا باس کورسز دا پارا ریکوائرمنٹ دوی زیاد ہوئی دا جب ہے او دوی دریسلور لیول دی دا جب ہو او سنگا چی آئیلٹس وی انگریزی جب ہے دا پارا دا غصت دوی میں یو ٹیسٹ دے ڈے ایسا ورتوائی. نو اگر ٹیسٹ کا تاسو پاس کئی نو بیا ٹول جرمنی جرمن کورسز چې کوم دی هغه هم تاسو ایڈمیشن کولای شئ. خو هغه نه علاوه هم دلته صرف انګریزي ژبه کورسز هم شته. خو ما چې کوم کړی دی زمونږ یونیورسټي د پاره چې کوم کورس دی دا کې جرمن ژبه ضرورت تو پکاره وکنه. نو ما بیا ځکه چې کله دلته رالم جرمني کې ما دلته ژبه زده کړې ده. دلته ما یو لیول کړی دی د جرمن ژبه د موږ کورس لپاره پکارو.
په دې پښتنه چې پښتانه ځوانان سره ډول په جرمني کې د اعلی تعلیم لپاره وظیفه ترلاسه کولی شي عمران الله خان وویل
اول دا کار وي ځان لپاره یو یونیورسټي او کورس سلیکټ کول چې دا یو دی یا دا دوه کورسونه دي یا دا درې کورسونه دي دا درې لپاره ځای اپلای کوم. او نو پس تاسو ریکوایرمنټ وګورئ کورس سره ریکوایرمنټ دي دې کې بل لینګویج وال ریکوایرمنټ شي یا پرسنټیج به ریکوایرمنټ وي چې څومره پرسنټ تاسو مارکس سکور پکار دی یا باس کورسونه داخلي داسې وي چې کوم پریکټیکل اورینټډ وي. نو هغه خپل ریکوایرمنټ وي د هر کورس چې تاسو سره خپل نمبر هم خو وي مطلب بیچلر کې ادینا اول چې کوم سبق تاسو ولې دی هغه نمبر خو وي او لګ ایکسپیرینس هم وي ورک ایکسپیرینس او چې کوم تاسو موټیویشن لیټر جوړوي چې زه ولې سبق ویل غواړم جرمني کې د کورس کې د یونیورسټي کې هغه باندې ډېر زیات ډیپینډ کوي چې تاسو مطلب یو اوریجنل خپل حالات مطابق یو لیٹر ورته ولیکي چې دا کیسه ده او پنځه کزه یونیورسيټي کې سبق کول غواړم. نو مخامخ یو ایڈمیشن کمیټي ناشته وي هغه ډیسیژن وي دا بیا دلته یو کیسه بلوم ده چې باز یونیورسيټي دا ډېر مشهور دي یا کورسونه دي ډېر زیات مشهور دي کنه ټول دنیا کې خلکو ته پته ده او ټول کوشش کوي هغه یونیورسيټي ته کورس اپلای کوي. نو چې سره لګو ګوري باز نوې دلته یونیورسيټي نه وي نوې نوې کورسونه وي الته دومره کسان الته اپلای نه کوي. نو الته چې سړی اپلای وکړي هغه چانس لري زیات شي چې نوې یونیورسيټي وي نوې کورسز وي پکې او کسان دومره زیات نه پېژني.
نوموړی وایي چې د داخلي د خط نه پس بیا د انټرنیټ د لارې د جرمن سفارتخانه معلومات کیږي او د هغوی د غوښتنو مطابق د ورته کاغذونه برابر کړي.
دوی دلته یو ریکوایرمنټ دی چې کوم سټوډنټ هم بهر نه راځي کنه هغه ته پکار دی یو کال خرچه ورسره ځان سره راوړي. نو هغه دپاره دوی دا کوي چې یو بلاک اکاؤنټ جوړوي د سټوډنټانو. یو کم سټوډنټ به ویزیت اپلای کوي هغه اول جرمنی کې دلته یو بینک کې خپل اکاؤنټ جوړ کړي هغه اکاؤنټ به دوی بلاک کړي او د دې دپاره 8000 یورو پورې ټوټل اماؤنټ دی پور. او د اماؤنټ چې کوم دی دا مطلب 12 باندې باید دوی تقسیم کړي او هر میاشت سره په کې شپږ 500 یورو تیر او وسل شي دې نه زیات نه. صرف فیس مفت دی او دلته نور چې کوم خوراک موراک دی یا رهایش دی یا چې کوم هیلث انشورنس دا دا ټول چیزونه به سټوډنټ خپله کوي. خو بس دا تقریبا د میاشت 500 یورو وي سړي سره بیا برابر دی او د دوه کال 12000 بالکل.
عمران الله خان دا مهال په جرمنی کې خپل شپاړسم مکمل کړي او د مخکې تعلیم او کار روزګار لپاره هلې ځلې کوي. وای دلته چې کوم زده کوونکی راځي نو پکار دي چې اول ځان د ډیر مهنت لپاره تیار کړي. په جرمنی کې د زده کړو لپاره نور معلومات هم درکو خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خپرونه اوري چې پکې دا اونۍ په جرمني کې د اعلی تعلیم لپاره د سکالرشپونو یا وظیفو په اړه معلومات درکو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د دغه هیواد په کولون یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی یو زده کوونکی راته د ځان په حق له اویل.
زما نوم الیاس دی. زه د پښتونخوا د سیمې تیمرګری اوسیدونکی یم. ما د لسم جماعت نورسته بیا لکه د پښتونخوا نومړی کالج چې د اسلامي کالج دا غینه مې دولسم پاس کو او بیا د ملکن یونیورسيټي دا غینه مې شپړسم کو په بایو ټیکنالوژي کې بی ایس آنرس. دا غینه بعد ما ایم فیل وکړو په قائد اعظم پوهنتون نه او هلته چې زما کم ریسرچ ایریا وه هغه هیومن جینیټکس وه. ځکه چې د پاکستان کې یا په پښتنو په سیمو کې دا په خپل منځ کې ودونه ډېر کامن دي نو هغې په وجه باندې زمونږ په هغه علاقو کې موروثي بیماریانې هم ډېرې دي. نو په دې کې زما انټرسټ و او د هغې نه بعد زه المان ته رالم او پی ایچ ډی دپاره.
الیاس احمد وایي که څه هم د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن د جرمني لپاره یو شمېر وظیفې اعلانوي خو هغه په خپله د یوې بلې وظیفې د لارې دغه هیواد ته تللی دی.
جرمني یا المان چې دا یو لوی اداره لري د ډی ای ډی په نوم باندې چې هغه د مختلف سکالرشپ ورکوي چې کم غریبانه ملکونو لا یا چې کم ملکونه هغه پرمختګ کوي دا هغه لپاره هم لکه د ماستر لپاره پی ایچ ډی لپاره د ټیچر مختلف پروګرامز وي او دغه معلومات د هر ملک چې کوم د دې سفارت ته د غوی په ویب سټ باندې هم د معلومات وي. باقي زه دلته څنګه رااله منو دلته په جرمني کې هر پوهنتون چې دی یا چې کوم فیکلټي هغه خپل یو پی ایچ ډی پوزیشن هم اناونس کوي چې هغه ته د ټوري دنیا نه خلکو ته اپلای کولای شي. نو ما په کوم مضمون کې هغه پوزیشن مال هغه په ویب سټ دی زه په یونیورسيټي اف کولون کې هم د دې په ویب سټ باندې معمون ته بیا د دې چې ما چې کوم دلته پروفیسر دی زموږ د پاکستان نه دا غوي سره یو قسمه کولابوریشن هم نو دا غوي زمونه په سکایپ انټرویو وکړه او زب دا غیر بعد زمما سلیکشن وشو درالم جرمنی ته.
الیاس احمد زیاتوی چې جرمنی نیخ په نیغه هم د ډی ای ډی په نامه وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ د لارې هر تن په اسانۍ سره لټولې شي. الیاس احمد وای په جرمنی کې د اعلی تعلیم په لړ کې ورغلي پښتنو ځوانانو سره د سلام مشورې او پوهاوی لپاره یو ټولنه هم جوړ کړي.
دا ګروپ چې کوم نه مونږ په المان کې چې څومره پښتانه دي کاغه د افغانستان دی یا د پښتونخوا یا په نوم پښتون چې دی چې کله المان ته راشي نو مونږ په سن سره طریقې سره دا غ سره کانټاکټ کو بیا مونږ د ګروپ ته هغه اډ کو. دیر داسې علاقان دي چې هغه دلته المان ته په خپل خرچه راځي د ماستر د لپاره خو هغوی ته بیا د سکالرشپ څه پته نه لګي یا هغوی غریبان هم بیا به هر کار کوي. نو مونږ کوم هلکان چې هغه هلته پی ایچ ډی کوي یا هغوی ته د سکالرشپ پته وي نو هغه مونږ په هغه ګروپ کې د هغې باره کې پوسټ کړو، یا چې کوم نوي هلکان راځي نو په یو ښار کې چې مخکې نه پښتون وي نو هغه لکه دغه ځان سره موساتي د اصل بمونتو کې مدد کوي، یا په اولنۍ چې سړی راشي د ښار داسې پته ونه نو هغه ګایډ کوي. او بل چې د یو ښار نه بل ښار ته کوم څوک ځي نو موږ د یو بل سره روابط ساتو، یا چاته په یو فیلډ کې څه ګایډ لاین ضروري نو هغه په ګروپ کې پوسټ کړي، یا زه په دې شي نه پوهېږم یا مال څه ګایډ لاین راکړي. نو زموږ سره دلته په دې ګروپ کې شپېته علاقان دي چې په هغې کې دېرش پښتانه چې دی هغه پی ایچ ډی کوي، څوک ماسټر کوي، دا په مختلفو څانګو کې د طب په شعبه کې، د انجینیرنګ په شعبه کې، د فلاسفي په شعبه کې، په هر شعبه کې زموږ سره پښتانه علاقان دي.
نوموړی پښتنو ځوانانو ته څه پیغام لري؟
نو چې کوم زده کوونکي دي، ما پیغام داري چې پښتانه چې کوم دي دا ډېر لوی استعداد لري او دا په یو میدان کې د چانه کم نه دي، خو زمون سره معلومات مونږ نه لرو. نو چې مونږ تعلیم واغستو زمون چې د کم حالاتو سره مخامخ یو، دغه حالاتو مقابله هم په یو شي کولای شو چې هغه تعلیم دی. او د تعلیم چې مونږ کو بهر ته دراتلو لپاره ډېر مواقع دي په هر ملک کې، نو صرف او صرف مونږ فوکس کو په سټڈی باندې. نو مونږ زړه نه دی بیلل په کار، مونږ مهنت په کار دی، مونږ هر ځای ته رسیدای شو.
الیاس احمد د جرمنی په کولون یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي، وایي د انټرنیټ نه یو تن ډیر په کم وخت کې د ټولي دنیا معلومات ترلاسه کولی شي. نو پښتنو ځوانانو ته هم پکار دي چې د دې نه په ګټه پورته کولو پرمختللي هیوادونو کې ځان لپاره د اعلی تعلیم موقع ولټوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال په نوم د دیو نه خبرونه کې د باس موضوع ده فیسبوک. فیسبوک چې د لری خلک یو بل ته را نږدې کړل، خو نږدې خلک لری کړل، دا معنی تاسو لکه نه فیسبوک کاروي او څومره ملګری لري؟ آیا د فیسبوک په ملګرو باور کېدای شي؟ د فیسبوک خبرونه رښتیا وي که دروغ؟ فیسبوک د وخت ضرورت دی که وخت ضایع کوي؟ آیا د فیسبوک نه بغیر ژوند ممکن دی؟ که د دې پوښتنو ځواب در سره وي په 00422114321 باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ. د مشال په نوم خپرونه د هر پنج شنبه او هر خالی په ورځ د 2 بجو خپرونه کې اوریدای شي.
آخر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلے، آخر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلے، روان حوصلے میں قلبے دلے پاسے دلے، روان حوصلے میں قلبے دلے پاسے دلے، نو ویرندانو بیت سنا
ساقی با دزاڑ نویرین دانو بے تسرا پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حاصلے میں دلوے دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں دلوے دلے پاسے دلے